السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستاسو اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی آتشې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي د هماوري چې پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر چې اوس د لارو بندېدو له کبله له ډیورن کرښې هاخوا ایثار پاتې دی وایي له سخت حالت سره مخ دي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر اوروي
نکې ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادې رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادې رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
کارکری تیارن و روخ جوینا آرام دزلم پیونا شو کمیل استرگو نصبینه تو یا
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې په وسلوالو نښته کې د ملي اردو د یو سرتیري او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا حکومت پر ایران په لګول شویو بندیزونو کې معافیت د نورو شپېتو ورځو لپاره تمدید کړ. بشپړه خبرونه د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د ملي اردو د یو سرتیري او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. ځای چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دشتي ارچی ولسوالۍ په قولق سیمه کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې د سهار تر درې نیمو بجو روانه وه. د دشتي ارچی ولسوال نصرالدین سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه دولس بجې د طالبانو حمله پیل سوه او په نتیجه کې د یو د ملي اردو سرتیري ووژل سو او درې نور ټپیان سول او همداراز شپږ وسلوال طالبان ووژل سول. دی وایي د شپې پر دولسو بجو دښمن پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه چې تر درو څلورو بجو یې دوام وکړ. په دې حمله کې زموږ د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شو او درې ټپیان دي او د مخالف لوري شپږ کسان ووژل سول. شاغلی سیدی زیاته کړه چې نوي ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدل او طالبان له سیمې ووتل. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې درې ملکیان وژل سوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نښته کې درې ملکي کسان ووژل سول. ښاغلي اسیر زیاته کړه چې دولتي ځواکونه د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو په هدف سیمې ته لېږل سوي خو غیر مسؤول کسان له سیمې تښتېدلي دي. ویل چې د کلفګان ولسوالۍ د خاندوسمال سیمې اوسېدونکو د اعتراض په توګه د بدخشان تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله او د پیښې د عاملینو د مجازات غوښتنه یې وکړه. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قلی اردو مسؤولان ادعا کوي چې په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو لس ځلې حملې کړي چې پر شاتم بول سوي. د یادې قلی اردو ویاند هارون یوسفزی وویل د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې د طالبانو یو قومندان چې په منصور مشهور و وژل سوی او پنځه ملګري یې ټپیان سوي دي. د زیاته کړه چې پر همدې مهال د لغمان په علیشنګ او الینګار ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې چې پر مهال یې پنځه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی یوسفزی وویل
طالبانو لس ډلهیز بریدونه په شاته مول شوي دي. وسلوال طالبانو په تېرو دوه اونیو کې د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ د لغمان ولایت علیشنګ او الینګار ولسوالیو د دفاعي او امنیتي ځواکونو په امنیتي پوستو باندې لس ځله وسلوال بریدونه کړي چې د یاد پوستو ژورو منصوبانو ورسره زابیه او دفاعي جګړه ترسره کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي د هغه ناروغ د معایناتو نتیجه منفي راغلی چې د کرونا ویروس شکمنې نښې یې درلودې او تېره ورځ په روغتون کې مړ سو. د ننګرهار د عامې روغتیا ویاند ظاهر عادل نن سې شنبې د وري په دولسمه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ناروغ پنځه شپېته کلن و او د شکرې او زړه د ناروغۍ له امله یې ساور کړې ده. دا کس د ننګرهار اوسېدونکی و. د ښاغلي عادل په خبره د دغه پنځه شپېته کلن سړي معاینات د مارچ په اته ویشتمه کابل ته لېږل سوي و چې تېره شپه ناوخته یې پایلې له دوی سره شریکې سوې. د وویل د ناروغ سړي مړی نن د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. مخکې خلکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي دغه ناروغ د روغتیایي کارکوونکو د بېغورۍ او په وخت د تشخیص نه کېدو له امله مړ سوی وي. په ننګرهار کې تر اوسه د کرونا ویروس په تړاو اووه پیښې ثبت سوي چې شپږ یې منفي او یو یې مثبته ده. تاسیز مرغلا ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بې پولي خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک سوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول سوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري وبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په دوهمه نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک سو. دا وبپاڼه په پاکستان کې د بلوڅانو له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ورکوي. په سویډن کې د بې پولي خبریالانو سازمان مسؤول اریک هالکر پرون وویل په اروپا کې له پاکستاني خبریالانو سره وروستیو د ځپنو او ځورونو پیښو ته په کتو موږ د ده د کار په خاطر د ده ورکېدل له پامه نسو غورځولی. په پاریس کې د بې پولي خبریالانو ادارې مرکزي دفتر ویلي چې بلوچستان ټایمز وبپاڼه څو ځلې له هغو سرو کرښو تېره سوې چې په اسلام آباد کې نظامي موسسې جوړه کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم پر راتلونکو څلوروي ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له خوا د سانتیګراد په کچه وړاندوینه سوي. کابل د تودوخې لوړه درجه لس چټه صفر اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه څلور اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه پنځه ویس چټه اته اسمان ځای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه شپاړس چټه شپږ اسمان ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس اسمان وریز.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم راځو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې هلته د کرونا وایرس له امله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي. همدارنګه د افغان کډوالو سره د ځینو ناسمو چلندونو په اړه هم شکایتونه ورته رسیدلي.
با نادای دیپلوماتیک ایران صحبتهایی داریم، بخصوص افغانا که برمیگردن شاکیدن به خاطر هزینههای بلند تداوی و همچنان اینکه پایشان میاد نه و برخورد سلیقوی صورت میگیره.
پاکستان ته تللي یو شمېر افغان مسافر وایي چې اوس له سخت حالت سره مخ دي، ځکه لارې ورباندې بندې دي. او په امریکا کې د کرونا وایرس له امله د مړو شویو خلکو شمېر په چټکۍ په زیاتېدو دی. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې د دوی اتشې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شویو افغان کډوالو د ارقامو په کره کولو بوخت دي. د دغه وزارت مرستیاله عالمه بلخي وایي دوی د ایران هیواد له ډیپلوماټیکو بنسټونو سره په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې کوي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسون له ایران دولت غواړي چې د کرونا وایرس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان لخپلی خاوري و نباسیم. اجمل تورماناو نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران چارواکو سره په هغه هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو د درملنې په اړه خبرې کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیاله عالمه وایي په دې اړه د هغه هیواد د ډیپلوماتیکو بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې پایلې به وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران له ډیپلوماټیکو بنسټونو سره خبرې کوو. په ځنګړي ډول د هغو افغانانو په اړه چې راستنیږي دوی شکایت لري چې د درملنې بیه هلته ډېره لوړه ده او ورسره توپیري چلند کیږي او له روغتیايي خدمتونو نه برخمن کیږي. په دې اړه موږ یو لړ اقدامات پیل کړي هم دي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مرستیاله په ایران کې د افغان سفیر د خبرو په تایید وایي چې یو شمېر خلک چې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په اړیکه کې دي د هغوی د خبرو پر بنسټ چې په ایران کې په کرونا وایرس اخته تر 500 پورې افغان کډوال مړه شوي دي، خو په خبره یې چې دا ارقام رسمي نه دي تایید شوي او په ایران کې د دوی اتشې هڅه کوي چې دا موضوع کره او تر تایید وروسته د دغو افغان کډوالو ښارونه او نومونه معلوم کړي. د غلی عالمي په خبره یوازې موږ د شپاړسو کسانو تاییدي لرو چې د هغې په اړه رسنیو ته ویل شوي او موږ یې په اړه بشپړ معلومات لرو. په ایران کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوه او د ایران په دولت انتقاد وکړ چې دوی سره توپیري چلند کوي او لازم روغتیايي خدمتونه ورته نه لري. چې په دې سره له دغه هیواد سره افغانستان ګاونډ ولایت هرات کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له سلو اوښتی او چارواکي وایي په دوی کې ډېری هغه کسان دي چې له ایران نه راغلي دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال مخکې له رسنیو سره په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د مړو شویو افغانانو په اړه ویلي وه، خو تازه یې په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او د کډوالو چارو په برخه کې د خبرو کولو مسؤل د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وګڼلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمیسیون رئیس شاه وزیر ترخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې له ایران دولت وغوښتل چې د کورونا ویروس له امله په روان بد وضعیت کې په جبري ډول افغانان له خپلې خاورې ونه باسي.
ایران منهایت یو خام سایه د افغانستان، دوی ته دا نه دي کول په کار چې نن په ایران کې هغه کسان چې په کورونا اخته دي یا نه دي اخته، هغوی په جبري شکل باندې خپل هیواد نه بهر کړي او که څوک په دغه وبا باندې ککړ وي دا افغانستان ته ولیږي چې افغانستان ته هم دا مرسته راحت وکړي. دا زما په نظر باندې د دوه مملکتونو
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ د تیرې حد میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اسلام کلا او میلک له لارې له 200 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. خو د دغه وزارت په خبره په ایران کې د نوي کال د رخصتیو له امله اوس له هغه هیواده د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر کم شوی دی.
لیران به ورشو پاکستان ته. هلته یو شمیر افغان مسافر چې اوس د لارو بندیدو له کبله له ډیورند کرښې پورې غاړي بند پاتې دي له سخت حالت سره مخ دي. دوی وایي ناروغان په سړکونو او جماعتونو کې پراته دي او په روغتونونو کې د داخلي اجازه هم نه لري. دغه افغان مسافر غواړي چې د یوې ورځې لپاره اجازه ورکړل شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وایي ژر به د پاکستان لخوا افغانستان ته د تلونکو مسافرو په مخ لار پرانیستل شي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
پاکستان ته تللی یو شمیر افغان مسافر چې اوس مهال له ډیورنډ کرښې پورې غاړه د لار بندېدو له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدای له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ورسره شته پیسې او نور امکانات یې پای ته رسېدلي او اوس په سړکونو او جوماتونو کې پراته دي. د افغان مسافرین وایي پاکستان ته د درملنې او همدا ډول د خپلو ستونزو د حل لپاره تللي، خو اوس یې ناروغان د دې پر ځای چې خوشي له خراب روغتیايي وضعیت سره مخ دي. دوی وایي په پاکستان کې هم هوټلونه او د مسافرو لپاره جوړ شوي سرایونه بند دي او په روغتون کې د بیا داخلي اجازه نه لري. دوه تنه دغو افغان کډوالو رسنیو ته ویلي
موږ سره پیسې مکمل ختمې دي، پیسې موږ سره نشته، موږ د 15 ورځې نور چې دا لاره تمدید شوې ده موږ د سبا پیسې نه لرو، موږ به 15 ورځې څنګه وخت تیر کړو؟ دا زموږ مریضان کینسر لري، دوی وینه ته ضرورت لري، که دوی ته وینه تېره نه کړو دوی خو تبه کېږي، دوی خو مړه کېږي. هره ورځ موږ په لس تنې شپږ درې 15 مریضان مړه کېږي.
په دې حال باندې مهره پخپل حال جړه راځي د خپلو کسانو باندې چې کومو بارډرو کې چې کوم مسافر بند دي او روغ دي وروړه. د دواړو حکومتونو نه زموږ دا افیل دی چې دا لوی الله په خاطر دی موږ د دالارې کولاب کې موږ خپلو کورونو ته ورسوي.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د مارچ له 14 نیټې را په دې خوا له افغانستان سره خپلې لارې تړلې دي. په دې لارو کې د تورخم او چمن دروازې هم شاملې دي چې په ورځني ډول پرې د ناروغانو په ګډون سلګونه مسافر تګ راتګ کوي. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني چارواکو سره د دې ستونزې د حل لار پیدا کړي.
په پرنسپ کې په دې سلاسه ویو چې لاره به د یو لنډ وخت لپاره خلاص شي هغه هم یو طرفه دی. یو طرفه نه ادب داده چې تنابل دي خو نه کی پی کی نه به هیوادوال د کراسنګ پوینټ نه اوري، مګر نور له یې خوانه د خلکو د راوختلو لپاره به اجازه نه وي.
خغلی مشال وایي پرون خبر پښتونخوا ته په خپل سفر کې له افغان مسافرو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې ژر به خپلو کورونو ته ستانه شي. په پاکستان کې افغان سفیر دا هم وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرو او همدا ډول د سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد په اړه هم خبرې کړي چې ژر به یې پایله معلومه شي. له ډیورنډ پورې غاړې د لار بندیز له کبله پاتې شوي افغانان داسې مهال د ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې پاکستان بیا دوه ورځې وړاندې د 14 نورو ورځو لپاره هم د تورخم دروازې د تړل کېدو پرېکړه کړې. پاکستان له افغانستان سربیره په بلوچستان کې له ایران سره هم خپله پوله تړلې او وایي پاکستان ته د هغه کسانو له لارې د کورونا وایرس انتقال شوی چې له ایران څخه د هیواد ته ستانه شوي دي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
که څه هم افغان حکومت کابل ته غځېدلې د څلورو لویو لارو دروازې د موټرو پر مخ بشپړې بندې کړي، خو ځینې مسافران وایي اړ دي او پلی لار وهي. دوی وایي پولیس حتی ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې ښار ته له موټره سره ننوځي او دا یوه جدي ستونزه ده. بلخو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي قرنټین جدي دی او هغه ناروغان چې د روغتیا پالانو سپارښتنې په پام کې ونیسي پولیس ښار ته د موټرو د تګ اجازه ورکوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره په کابل ښار کې ګرځبندي اعلان کړی او دغه ښار ته تللي څلور دروازې د موټرو پر مخ تړلې، خو ځینې مسافر وای اړ دي او پلې لار وهي. دوی وای له سختو ستونزو سره مخ دي، په ساعتونو ساعتونو پلې مزل کوي او حتی پولیس ناروغان له موټرو ښکته کوي.
د لوګر لاره بنده ده، څوک نه پرېږدي، خلک تلاشي کوي، معاینې کوي، خو پیاده خلک پرېږدي، موټر نه پرېږدي. دا نه مریض سړک موټر ای مریض نه پرېږدي، مریض کته کبل په کراچۍ کې نه خواته پرېږدي کبل موټر.
احمد ملنګ سره زولات لوګر رو بند است، مردم موټرونه نه مونه، پیاده را مونه، معاینه میکنه پښونی چې څنګه کار مونه. کولا به تکلیف از زیات به تکلیف است.
دلته بیا په کابل ښار کې هم یو شمېر مسافر بند پاتې دي. دوی وای له کابل ښاره د وتلو او خپلو کورونو ته د تلو لپاره ورته موټر نه پیدا کیږي.
د کندهار ولایت یم، د نوی عبدالله جان دی موټروان یم، پر د کندهار و کابل باندې موټر چلوم. کله د موټران موږ نه پرېږدي، موږ دلته اوس نه پرېږدي چې موږ دلته ودرېږو. اریان یو چې اوس موږ څه وکړو، د کندهار راغلي دلته مسافر مې نه هوټل شته، نه ډوډۍ شته، نه نان وایي خلاص ده، څه شم وکړو؟ موږ اریان پاتې شو، اوس موږ پرېږدي چې موږ بلاړو. یا سره کم وکړو ور ورځ سپارې ته پرېږدي چې موږ بلاړو.
افغان حکومت څلور ورځې وړاندې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په هدف د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې ګرځبندیز اعلان کړ. په کابل کې ګرځبندیز له تېرې شنبې ورځې پیل شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موده به درې اونۍ دوام وکړي او له خلکو غواړي چې له اړتیا پرته له کورونو څخه ونه وځي. د دغه وزارت مرستیال ویان د مروا امینی وای ناروغان کولی سي ښار ته له موټرو سره ننوځي. موږ په ټول
افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې ناروغ لري او خپله ناروغه دي، اولیه مواد پکار دي، یا صحي موادو لپاره دوی نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت تیر ورځ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 144 ته رسېدلې، چې یوازې 101 په هرات، د څلورو بهرنیو عسکرو په ګډون لاسې په کابل او پاتې په نورو 400 ولایتونو کې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار وای تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس له امله 4 تنه مړه شوي او د 5 تنو درملنه شوې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي غزنی ولایت د کورونا وایروس لپاره تر ټولو خطرناک ولایت دی. د عامه روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل وایي دغه ولایت له ډیرو اړخونو څخه خطرناک دی. که خلک احتیاط ونه کړي په سلو کې 80 کسان به کورونا ونیسي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له ښاغلي نیکمل سره مرکه کړې چې اوریدو ته مرابولم.
ډېرې وجه دي. اول خو دا ده چې د غزنی خلک ډېر نفوس نسبت نورو ولایتو زموږ نفوس ډېر زیاته په مراتبو زیاته. یو دویم د کابل هرات لوی لاره د غزنی له مابند نه تیریږي، خلق سره د دې د باجیدو تماسونه زیاتیږي. دریم دا چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د غریبۍ لپاره خصوصا پښتون میشت سیمې ایران ته تللي، هغه ټول راغلي، اکثره د سواد نه لري، خلک دي بې سواد دي، نو دوی دغه د ساتمې سفارشونه مد نظر نه نیسي. او څلورم دلیل دا چې هغه اهل تشیع نسي د غزنی په جاغوري او مالستان کې خصوصا د پناور کې دي، اکثریت د مذهبي مراسمو لپاره د خوم ښار ته تللي وو، نو دا ټول په دغه یو دفعه غزنی ته راځي. د دې ترڅنګ بل دلیل دا چې بعضي ولسوالۍ کې شنه امن هم اوسیږي د اکمال ته د بعض مسائل سنو سره مخ سي. نو په دې خاطر دغه هغه دلایل دي چې غزنی نسبت نور ولایت ته په مراتب های ریسک ولایت ته پر چالش او خطرناک ولایت ته. زموږ خلکو نه خواهش ده چې ساتمه سره همکاري وکړي او د مو پیغامونه جدي ونیسي. خپل کورونه کې پاتې سي ضرور نه ده چې د مرګ د خصول لپاره یا د عادي شي د خصول لپاره بازار ته راوځي او یا د عادي سردردي او زکام له خطر یا د عادي پیدادي له خطر د شفخانو ته راځي. مو د شفخانو دروازې د مرزان په مخ باندې خلاص دي، ولی دوی باید له ځان سره چې شفخانه سیاتمن راځي باید ځان سره د کورونا وایرس کوټه یونسي.
شاو ډاکټر صاحب، چې څومره غزنی په خطرناک دي، ستاسو تدابیر څومره دي تر دې؟
مونږ خو دغه وسم دیګاهي پروګرام په غزنی ښار کې ادامه لري. په صلاح او ځوانانو موږ ټول کړی دي او دوی خپل هم تدابیر عملي کوي او خلکو ته توصیه کوي. دیګاهي برنامه موږ خلکو ته ډیر ټینګار باندې کوي. هر ورځ ملي راډیو تلویزیون موږ یو څه خبرونه لرو، فیسبوکي صفحات موږ فعال دي، خلکو ته آگاهي ورکوي، رادیوګانو سره مصاحبه کوي، د دې ترڅنګ د وفاشي کوي. په همدې ترتیب یو نوی تعمیر د سلبستر په ظرفیت باندې نن غرمه ان شاء الله سمګه ورزو هغه اماده ده که پاینده کې خدای مکر چیرته څه مشکلات پیدا کی او پیخ زیاتیږي نو موږ نوې سلبستر درښتنه سي الله په دښته کې دا به د کورونا نارغان خدمت کوي صرف مشکلات مده چې موږ سره د غزنی تجار هیڅ نه کومک نه دا کړي بار بار مخوایش کړي هغه تجار کې د صحت بخش پرایورټ سکتور او یا په عمومي ډول هیڅ نو همکاري نه دا کړي موږ مثلا دا وسل یو چپرکټه لرو ظرفیت سره بستر لرو شپته چپرکټه موږ نه لرو تاس کوم تجار پیدا نه چې موږ سره د چپرکټو کوم کو کې موږ سره دوا کوم کې حل درځي مستعد خلې دي امکانات لري موږ بار بار دا خبر دي تر غوونو پر رسول دي تاس لرسنه مو دي باندې غکو چې راشي په دغه ورځ باندې خپل هوادوال سره کوم کو کې مرسته وکي سبا کښتانه خسته دا پیګ دي دي د موږ د استفاجکی په غوښ کې بیا کدي مرسته هم وکي موږ ته مرسته به معنی وي هم دا اوس وخت چې موږ یو خپل مورال لرو خلګو لپاره ځان آماده کو او دغه سل بسترې روښتن په کافي نه سره مجهز کو
ډاکټر صاحب تاسو ول کې چې په غزنی کې خلک غیر ضروري شان سي دي لکرخت او تلا پروشان ځنی دا چې دا خلک په کورو کې نه او دومره په بازار کې وسم غنه غنه پلان رو ټکو کې راته وایس خطرې څومره ده کورونا
خطرې ده چې د غزنی اچافې سره خلک کې د کورونا باندې خطر شي
مرکمو واورید د غزنی د امیر اختیار رئیس ظاهر شان نیکمالو چې ویل کې په مونږ شي حالت به کورونا وایروس ډیره ستونزې جوړې کړي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په داسې حال کې چې ښکاري په چین کې د کورونا وایروس پیخي مخ په کمیدو دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې دغه وایروس لامل د مړینو شمیر چټکی باندې په زیاتېدو ده تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس لامل چې اصلي سرچینه یې چین ده نږدې 9000 کسان مړه شوي او پرې داخته شوي خلکو شمیر هم نږدې 800000 ته رسیدلی ده تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
که څه هم چین وروسته له هغې چې وروستۍ څلور ورځې د کورونا وایروس د پیښو د کمیدو خبر ورکړی و نن راپور ورکړ چې د دغه وایروس نوې پیښې ثبت کړي خو ویلي دي چې ټولې دغه نوې پیښې له بهره راغلو کسانو کې تایید شوې دي په متحدو ایالتونو کې هم اوس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 1,40,000 کسانو اوښتی دی په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې چې نفوس نږدې 3.3 میلیونه دی خلک د دغه وایروس تستونه ترسره کوي تر څو چارواکي وکولی شي له روان وضعیت څخه یو روښانه تصویر ولري او په وړاندې تدابیر ونیسي د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن په یو بیان کې وویل چې د کورونا وایروس یا کووید-19 پیښې چې ثبت شوي پرې اخته ټول کسان په دې وروستیو کې له بهره چین ته ورغلي دي دغه کمیسیون په ووهان ښار کې چې د هوبی ولایت مرکز دی د یوې نوې مړینې خبر ورکړی خو ویلي دي چې نوی کس پر دغه وایروس نه دی اخته شوی په دې سره دا ښار دې ته نږدې دی چې بیرته عادي حالت ته راوګرځي متخصصین د چین اهدافو ته د شک په سترګه ګوري ځکه سیمیزې رسنۍ تر کلک سانسور لاندې دي او دا هېواد هم د بهرنیو رسنیو پر مخ اترل شوی دی امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او له امله یې د مړو شوو کسانو د شمیر په ګډون پر هغو معلوماتو شک څرګند کړی چې له چین خپاره شوي دي انتقاد کوونکي وایي چې د چین حکومت په لومړي سر کې چې کله د کورونا وایروس خپور شوی و په وړاندې یې ناسم چلند کړی او هڅه یې کړې وه چې هغه پټ وساتي دوی وایي حکومت هغه ډاکتران چې له مخکې د دغه وایروس د خپرېدو زنګ وهلی و بندیان کړي دي چین او متحده ایالات د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې اوس پکې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوي دي په چین کې چې د ووهان له ښاره دغه وایروس د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور شوی د مړو شوو رسمي شمېره شاوخوا 3,300 او پرې د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 1,500 تنه ښودل شوي خو په امریکا کې پر دغه وایروس د اخته شوو کسانو شمېر د چین په پرتله څه باندې دوه برابره شوی دی د امریکا د هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس یا کووید-19 تنفسي ناروغۍ له امله نږدې 9,000 کسان مړه شوي دي پر دغه وایروس هم په ټوله نړۍ کې د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 800,000 ته رسیدلی دی په متحدو ایالتونو کې د مړو شوو شمیر له 3,000 کسانو اوښتی یوازې پرون دوشنبې لږ تر لږه 540 تنه په دې هېواد کې دغه وایروس له امله مړه شول په امریکا کې نیویارک تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلی دی د نیویارک والی اندرو کومو پرون په یوې عاجله غوښتنه کې له روغتیایي رضاکارانو وغوښتل چې مرستې ته ور ودانګي او خبرداری ورکړ چې هغه څه چې اوس په نیویارک ښار کې تیریږي ښایي ډیر ژر د امریکا نور ښارونه هم ورسره مخامخ شي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شو. ملالی بشیر به د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې د ملي اردو د یو سرتیری او شپږو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر راغلی دی. د تخار ولایت په کلفګان ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې درې ملکیان وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندان ویاند عبدالخلیل اسیر د سه‌شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام د کلفګان ولسوالۍ په خاندوسمال سیمه کې د دوو غیر مسؤولو قمندانانو د کسانو ترمنځ په نښته کې درې ملکي کسان ووژل شول. په ختیځ کې د ملي اردو چارواکي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بې پولي خبریالانو اداره شک لري چې په سویډن کې شاوخوا یوه میاشت مخکې یو ورک سوی پاکستانی خبریال د دې هیواد د استخباراتي ادارې په امر تښتول سوی دی. د بلوچستان ټایمز خبري ویبپاڼې مدیر مسؤول ساجد حسین د مارچ میاشتې په 2 نیټه د سویډن په اوپسالا ښار کې ورک سو. د متحده ایالاتونو د کانګرس دوو غړیو په هنګري کې د هغه نوي قانون تصویب غندلی دی چې له مخې یې د دې هیواد ښي اړخي صدراعظم ویکتور اوربان ته د کورونا ویروس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي.
د خبرونو لنډیز مو واوري. تاسو کولی شئ دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام په دویمه نیمه کې یو راپور لرو او بیا دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د غړي اچار. راځو لمړی راپور ته. طبي پیښو ته د رسیدګي په چارو کې د دولت وزارت وایي 1,500,000 کسان د سیلابونو له خطر سره مخ دي. دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل زیانمنیدونکو ولایتونو ته خوراکي مواد او اړین وسایل لیږل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې فراتلونکو ورځو کې په احتمالي توګه د هیواد په نیمایي سیمو کې د ډیرو سیلاونو د راوتلو او ورښتونو خبر ورکړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د هیواد په ځینو سیمو کې د حمل د میاشتې له 2 نه تر اوسه پورې د سیلاونو له امله 11 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیلاونو په دغه موده کې 288 کورونه بشپړ ړنګ کړي، 400 ته زیان رسولی او شاوخوا 15,000 کرنیز ځمکه یې له منځه وړې ده.
هغو ولایتونو ته چې له شدید زیان سره مخ دي خوراکي او غیر خوراکي مواد مورلیږلي دي، هغه ولایتونه چې په زونونو کې دي او یا زونونو ته نږدې دي ډیر چمتووالی ورته نیول سوی. زموږ د وړاندوینې له مخې که زیان ډیر سي موږ ورته له زونونو څخه امکانات ورلیږو.
د ښاغلي عظیمی په خبره د افغانستان په 40 ولایتونو کې 1,500,000 کسان د سیلاونو له خطر سره مخ دي. د د تیرې دلوې د میاشتې نه د پسرلي تر پای پورې موده د ورښتونو فصل یاد کړ. ښاغلی عظیمی وایي له خطر سره مخ کسان په درې ډلو ویشل شوي. د ده په خبره 1,090,000 کسان د سیلاونو له جدي خطر او دوه نورې ډلې له لږ خطر سره مخ کېدای شي. د ده په خبره د لومړۍ ډلې خلکو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې په سرحدي سیمو لکه هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو کې اوسیږي. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 25 ولایتونو کې د احتمالي زورورو ورښتونو، جکړو، د سیلاونو د راوتلو خبر ورکوي. د دغې ادارې رئیس محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د روان کال د حمل په نهمه د اوبو کتلې د لویدیز او سو لویدیز له خوا هوا تر ننوتلې. تر پنجشنبې پورې به خورا واوره او ورښتونه ادامه ولري. د حمل په 11 او 12 د اورښت کچه له 40 ملي مترو څخه تر 50 پورې تخمین شوی او د واورې زخامت له 15 سانتي مترو نه تر 10 پورې تخمین شوی. البته په مرکزي هوارو سیمو او سالنګونو کې
د ښاغلي مرادی په خبره ډیر ورښتونه به د هرات، نیمروز، هلمند، کندهار، غور، دایکندي، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، خوست، میدان وردګو، لوګر، کابل، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، فاریاب او جوزجان ولایتونو او سالنګونو کې وشي. د یادونه ده چې له تېرې ورځې راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې زلزلې هم شوې دي. تیر شپه هم یوې زلزلې د افغانستان څو ولایتونه ولړزول چې مرکز یې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ تیرګران کلی پیژندل شوی او شدت یې د ریشتر په حساب 4.9 درجې ښودل شوی. خو سیمه ییزو مسؤلینو تر اوسه پورې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه حضرت الله من ننګرهار څخه دا کوم وایروس چې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې خپور شوی دی کرونا په نوم باندې، دا په افغانستان کې ورځ ډېر تیز مخکې روان دی. شدت سره عوام ورونو نه او خاصو تورو نه دا غوښتنه لري چې جدي پام وکړي، مخنیوي لپاره دي نور نور تدابیر ونیسي. حکومت ته هم دا غواړو. سلام
نظر
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازې نشي ورتلی، نو همداشان د کور د رازونو برمنډه کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د ښځې او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ولې یو شمیر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي؟
کله کله نارینه د ښځینه باجګیری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربنډول دی وی کورنۍ په ټول نیس حیثیت څه بری اغیزی لري.
اقلن دغه کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پر ورس کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخزا یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لاترینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ځینې چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بومو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له وګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاص توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي. نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده هم دومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لاره پرانیست سلکیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکې اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري. لامل یې د کور درازونو بربندول بولی. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کړه ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې هر خبره چې ده
خسرګنې کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل اوس مې خاوند تا را خبره رانه پټوي هیڅ خپل راز راته نه وایي حتی خسرګنې مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي هر څه زما نه پټوي زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور راباندې نه راځي
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی زوف کار کول دی نورو خلکو ته خو یو شمیر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ لستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربندول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لار بولی
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل د زامن مې د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ او جدل دار ورځ نو کله جړا کوم او کله چې جړه مې تنگ شي نو هم سایه کار د لار شو ما غي سر وایم چې دا زما کور دا ولی داسې زامن مې دي دا ولی داسې جنگو نار سات کوي نو کله چې ورته وایم چې مکه بیا ما سره جنگ کوي وای ته زی د خلکو سره نو جړه مې و پړسي نو څه وکم مجبور یم چې ونه وایم د مجبورې نه وایم یو ورځ نه د دوه ورځ نه دا سو کال شو چې دوی زلمی شوی د خپل منځ کې جنگونه کوي زړه مې چوي چې ونه وایم چاته نو په زړه کې واچوم واچوم خو مړ کېږم
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي او که دغه رازونه پټ وساتل شي د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي صحیح کار کوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي ځکه کچیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل دی وایي کچیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسو په جامعې کې ښه رول نه سئ لوبولای نو د لدغو وړو وړو مسلو نه سي مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي بیرون ته کچیرې دا خبره وسی اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي کچیرې مثال د په یو کور کې مصر معلوم نه او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي د کورنۍ آینده د موږ په نظر باندې ښه نه ده
په اسلام کې هم خزه د نارینه لباس او نارینه د خزه لباس بلل شوې دي لکه څنګه چې موږ په لباس پټیو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي همداسې باید خزه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپل هواري کړي اوس به د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه بر ملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نوي دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منې کړی یو پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابيږي او کورنۍ یو بل باندې بدګومانه کیږي نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي او کچا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام نظر نه دا سړی باید تعزیر سی کنه نارینه که ښځینه
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربندولو مو د هغه کسانو خبرې واوریدې چې له دغه کارې zarar کړی دی او همدارز د دینی عالم خبرې مو هم په دې اړه واوریدې اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسول ګڼي
زمانم محمد اغل مراد ده لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکې د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي. کور کې باید کورنۍ غړي ورته یو مناسب حل لار پیدا کړي.
زمانم نازیه ده د کنړ اوسیدونکې هم د کور راز بل چاته ویل دا به دې معنی ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي، نو د کور راز باید کور کې وساتل شي.
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري. د کور راز بربند کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه مو همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو.
اولی صدیقی که پسر که داره تا ویست چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه د گرد جوند رازونه د گیلی او د شکایت پا توگ نور و خلکو تا ویی د دی لامل چه ده؟
ده دی پختونی بزواب که باید دسته ویم چه پا دیر تاسف سر دیر دسته کسان زا پیجنم چه دوی د راز د افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور رو دا خبر رسی. لبلا پلاو حق خزی او حق نارینه چه د کورنی راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه موږ ګورو چې د دې نه ډیر سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما دا ښځه چاته دا خبره نشي کولای، هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي. او ښځه هم په ډیر وختونو کې داسې نارینه شته دي چې ډیر د ښځې تابع دي، او ښځه هم په اصطلاح هغه بلیک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري، او دا د قبر ته ورکی په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زه فلانی ته وکړم، دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او که چیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات خپلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دا وي چې ښځې باندې کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود دي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دوی سره کومک وکړي. که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کېږي چې یو خانه یو کس رشان ده د ښځې د خاطره، له بله پلوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي. له بله پلوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره و تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلې ترې نه خبر شي، نه نارینه غواړي چې فامیلې ترې خبر شي. هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یم چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي، هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث د یوې موضوع راځي، دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي، دا معمولا د دې سبب کېږي چې ترینګوالی زیات شي، تاوتریخوالی زیات شي، او حتی همدغه د راز وینا هم له ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کېدای شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، د نیمې نړۍ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کورونا وازو خلک دومره ورخطا نه کړل لکه د دکاندارانو ظلم چې ورخطا کړی دی. هر څه یو په دوه شول او ګرانی لا پورته روانه ده. وای کورونا راغلی، بیمانه سوداګران او دکانداران له دغسې وختونو نه د خپلې ګناه پیټی درنوي او خپل مالونه ګرانوي. خبر نه دي چې که کورونا خوره شوه نو دوی به هم نیسي او بیا به تور مخونه اخرت ته روان وي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد یوې پولې ته بیایو، هلته چې له ګاونډي هیواد نه هیوادوال راستنیږي او مسؤلین یې ګوري چې کورونا نیولي که نه.
رازا
خسب
یوازې کابل سوګ هم در سره دی،
میرمن می هم را سره ده.
له پولیس وخت را وخته
هم دا اوس
کورونا نیولې؟
نه
میرمن دې هم نه نیولې؟
نه
خورې کورونا نیولې؟
نه
ګورې ویریګې ما کای نیولې وای چې روختون ته مو لګو او قرنطین مو کړو چې خدای مو کړه نور هیوادوالو نه نیسي.
نه نه یو نیولی.
خو ماینه مو کوي چې درته معلومه شي.
خورې د ماینه اله نه لرو، یوه مو درلوده د هغې بالتۍ خلاصې شوي دي.
نو بیا مو مه په عذابوئ، پرې مو دی چې لاړ شو.
د تا دې په خدای باندې قسمې چې نه یې نیولی؟
نه 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 یو نیولی.
ته قسم وخوره
په خدای کې یې نیولی یو.
خورې قسم وخوره چې نه یې نیولی؟
نه پولیس وروره، پشنکی بابا کې به یې نیولی یو.
لاړ شو پولیس ماما.
نه نه یو ځل بیا هم قسم وخورئ
په خدای کې یې نیولی یو.
زه ښه ده چې نه یې نیولی. له تاسو سره تر اوسه 8000 کسانو قسم خوړلی چې مونږ یې نه یې نیولی. که یې دروغ ویلی نو قسم دې ورپسې شي.
کورونا له لاسه دفترونه هم رخصتیږي، خو ځینې مامورین ورسره موافق نه دي. وایي که رخصت شو شیرینی به له چا اخلو.
سر له سبا د کورونا وایروس له امله ټول رخصت دی، نور به کار له کوره کوئ.
دا څه وایې رئیس صاحب؟
هو رښتیا وایم، همداسې امر شوی
صاحب. که دې اجازه وي زه خو راځم او ځان نه رخصتوم.
ولې
صاحب؟ ته دا قیمتي وګوره، هر څه یو په دوه شوي دي. د دې هر شي اخیستل پیسې غواړي.
مدیر صاحب ته دې دا مامور صاحب لږ پوکا.
وهلک عبدالجانه ته ولې کلکې چې راځم؟ د کرونا ډیر سخت خطر دی، ځان په کور کې قرنطین کا.
مدیر صاحب نو چې ځان قرنطین کو خروبه څه؟
مه وېرېږه، تنخواه دې درکوي، هغه مصرفوه.
مدیر صاحب پوهېږم چې تنخواه مې راکوي، خو په تنخواه باندې به څه وکم؟ د یوې اونۍ خرڅ هم نه کېږي. زاره سړی یم.
نو پخوا دې څه کوله و لېونیه؟
مدیر صاحب شیرینی.
ښه رښتیا وایې رئیس صاحب، که مونږ راشو خو لا به ښه شي. له کرونا سره به احتیاط کوو. مراجین خوران به څنګه کوي؟
په مراجینو پسې مه ګرځئ، هغوی هم پوهیږي چې دفترونه د کورونا وایروس له امله رخصت دي. ولې دومره شلګي کوئ؟
که داسې وکړو چې د دفتر په دیوال د خپلو کورونو ادرسونه ولیکو څنګه به وي؟
د څه لپاره؟
رئیس صاحب د دې لپاره چې مراجین مو کور ته راشي او په کور کې کارونه ورته خلاص کړو. د واردې او صادرې کتاب ټاپه او نور شیان به هم کور ته راسره یوسو، هماغلته به کور کې کار کوو. مدیر صاحب ته څه پکې وایي؟
مامور صاحب نظر دې تاییدوم. خیر ویسه ډېر زړه خوږی سړی.
موږ وایو چې ګڼه ګوڼه ورکه شي او وایروس له یو نه بل ته لاړ نه شي، او ته غواړې چې د دفتر ګڼه ګوڼه په کور کې جوړه کړې.
صاحب له دوه متره لرې به یې کار خلاصو، وایي له دوه مترو لرې ویروس سړي ته نشي ورتلی.
اوس دا تاسو ولې په مراجعینو پسې کلک نښتې؟
رئیس صاحب قیمتي ده، نو څه وکړو؟
ځینې خلک چې چاغ شي بیا د خوړو رژیم نیسي، لکه داسې سړیا خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم نیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اورېدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختور یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروې کبرجنې.
ګوره سړیا، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. او ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه؟
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایي رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې؟
ښه، نو چې داسې ده بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي، سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان به خورې.
ساده کېږه مه، څه شیان لا پاتې دي هغه سبا ته راوړم. تا ته لکه چې د رژیم نیول ټوکې ښکاري.
نه، ټوکې به ولې راته ښکاري؟ پخوا به یې چې کوم رژیم چپا کاوه نو زرګونه فوزونه پکې کارېدل، او ته خو یې لا نیسې. ښځې، دا څه کوې؟ په نیمه شپه دې څراغ لګولی دی، د شپې دولس نیمې بجې دي. د خدای دپاره،
څو دنې هګۍ مې ایښولې دي چې وی خورم، وږې شوم.
دا څنګه لوږه ده؟ یو ځل د ماښام له چای سره ښه غټ کیک وخوړ، بیا د ماخوستن دوه دانې برګرونه وخوړل، او اوس بیا هګۍ خورې؟ تا خو ویل چې رژیم نیسم او ځان ډنګروم.
چې نه پوهېږې هسې مه غږېږه، څو ځلې مې درته وویل چې رژیم مې نیولی دی، باید لږ لږ خو ژر ژر څه وخورم.
په دې رژیم خو دې زه غرق کړم. د افغانستان له حکومتي رژیمونو هم ګران راته تمام سو، له پیسو دې خلاص کړم. له رژیم نیولو مخکې به دې په ورځ کې درې ځله ډوډۍ خوړله، خو اوس دې له سهاره تر بیګاه او له بیګاه تر سهاره خوله خوري.
ولې دې نیت راباندې بد دی؟ خو ته هم رژیم ونیسه، چا خو منع کړی نه؟ په دا نیمه شپه خوړو ته راجګېدل لکه چې اسانه درته ښکاري.
سمه ده، سر له همدا اوسه زه هم رژیم نیسم، چې له ما نه هم د فلم کوم هلک جوړ سي. هله پاڅېږه او څو دانې هګۍ راته وویشوه.
قواره دې د فلم ملک ته نه ده شوې، هسې په ځان ملنډې مه وهه.
ځه، که د فلم ملک راڅخه جوړ نه سو نو د فلم بدماش خو به راڅخه جوړ سي.
پراوانه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 3.